سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسخوتن نه بجشوي دی خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د تایروشان تخنیکی چار په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه با په خبرونو پیل کړو. افغانستان او پاکستان کې د شوې زلزلې د مرشو کسانو شمیر دی لاسو ته پورته شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د رښتره په کچه شپږ اشاریه پنځه درجې د زلزلې لکټر لګ نه تنه په پاکستان او سلور نور په افغانستان کې وشلې دي. د عبدالبصیر په نوم د لغمان د لیشنګ لسوالۍ یو اوسیدونکی او سلور ماشومان د زلزلې کې ټپیان او یو درې میاشتنی ماشوم یې مړه شوی دی. هغه ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
دوامي لږانه زخمي دي او وړو کې څه زخمي دي بس دا پامل چې څه زخميان دي او دا یو خپل جند لا څور
د امریکا د جیولوژي مرکز د دغه زلزلي مرکز د هندوکش غرونه یاد کړی دي. افغانستان او پاکستان کې لږونه کسان د تیر شپې زلزلي کې ټپیان شوی هم دي خو د ارقام لا کړه ورستي نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د روژې میاشتې د رسیدو له کبله د ټولې نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغې نن چهارشنبه په یوه ویډیوي پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفادې په ټولې نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره باید کار وشي. هغې په خپلو خبرو کې ویلي:
I join everyone observing Ramadan to call for peace, mutual respect and solidarity.
زه له ټولو هغو کسانو سره یو ځای چې روژه نیسي د سولې متقابل درناوي او پیوستون غږ کوو. موږ باید له دې مبارک میاشتې الهام واخلو په ټول نړۍ کې د عدالت او انصاف لپاره کار وکړو. د سعودي عربستان چارواکو ویلي نن چهارشنبه د شبان دیرشمه او سبا پنجشنبه د روژې اوله ورځ ده. د طالبانو حکومت وايي د کابل ښار احمد شاه بابا ملي په بوتخاک سلولر کې تیر شپه د دایشو پر یو پټنځای عملیات ترسره کړي دي. د طالبانو وایان زبیلا مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي دغه عملیاتو کې د پټکو د دایش درې مهم غړي وژل شوي او وسلې لاسي بمونه او نور وسایل اترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي دغه دایش وسلوالو پلان درلود چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدسو ځایونو ولسي وګړو بریدونه وکړي. زموږ وړاندې د ملګرو ملتونو یو څېړنیز دلی ویلو افغانستان کې شاوخوا 3000 خو د ډلی زمینیت سازمان یو چارواکی اند شپږ زرو دایش سرتیرو د موجودیت خبره کړې و. هغه څه چې طالبانو رد کړی دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په بخمود کې د جګړې د نمرې کرخي لیدنې ته ورغلی و. د خار اچې پاروستي او څومیاشتو کې د سخت جګړو شاهد و. دوړ خو ته پکې درنه تلفات اوختی دي. د سفر په داسې حال کې تر سره کې چې نن د اوکرين بیلا بیلې سیمې د روسي د هوایي بریدونو دی ویبلې چپی شاهد وي چې د راپورونو په بنسټ پکې ګڼ شمیر ملکی وګړي وژل شوی دي. ولادیمیر زلنسکی مسکو تورن کړی دی چې د ولسی خلکو په وړاندې وحشیانه ظلم ترسره کوي. پر اوکراین د روسي د تیری د 2022 کال د فبروري په 2 پیل شوی او تر اوسه دوام لري. او د افغانستان 19 کلنې لوبډلې سریلانکا ته د 209 نوي منډو هدف ټاکه. دا درې اړخیز سیالۍ و په لړ کې د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د سریلانکا په وړاندې 209 منډې ترسره کړې. دغه سیالۍ چې نن د کابل پر وخت تر غرمې وروسته پیل شوې وه افغان لوبډلې پچه وګټله او لومړی یې توپهنه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سپوږی دوسره 209 منډې وکړې. د افغانستان په توپوهونکو کې محمد هارون اتاتیا، خالد تڼیوال 15، کامران هوتک 30 او سهیل خان 40 منډې جوړې کړې. د سریلانکا په توپچوونکو کې بیا رانا ټونوکا 4 او کولو پانا 3 لوبغاړي وسوځول. د سریلانکا توپوهونکو خپل پانې تازه پیل کړی دی. د ویلو د شوې دغه یو ورځنۍ سیالۍ د افغان کرکټ ادارې په کوربتوب د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا د کم عمره لوبډلو ترمنځ د مارچ 14 نیټه پیل شوی او تر 13 به دوام وکړي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطلب لرو. په افغانستان او پاکستان کې تیر شپې زلزلې یو شمیر وګړي وشلې او خلک یې ټپیان کړي هم.
د تیر شپې د زلزلې له کبله بدبختانه چې وروستي ارقام 15 تنه موږ په هیواد کې ټپیان لرو، 4 تنه شهیدان شوي دي.
وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه درته راپور ولرو چې د دې زلزلې تازه وروستي جزئیات څه دي. په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د نوروز په نمړې ورځ تفریح ځایونو یا د خپلوانو لیدو ته تللي افغانان وایي چې د طالبانو له لورې مخه نیول شوې ده. دا چې په کوم علت دوی مخه نیول شوې ده دا به هم په راپور کې درته وایو. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي لوږی او سوء استفادې سره مخ کړي دي. طالبانو د نوي کال په ورځ پریکړه وکړه چې د نجونو پر مخ به د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې کیږي. همدارنګه په نړیوالو مسایلو کې به دا درته ولرو چې نن د چین ولسمشر شي جین پینګ خپل سفر چې روسیې ته درلود پای ته رسولی. دا چې د دې سفر لاسته راوړنې څه وي د به هم درته په راپور کې ولرو. نو مطلب هم درته لرو مچو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د تیر شپې زلزلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تلر تنه وژلې او شاوخوا 15 بیا څنګه جوړه کړې دي. د طالبانو حکومت امیر اختیار وزارت ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان په کابل، تخار او لغمان ولایتونو کې وژل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
سره دغه زلزلې کې وړو کې اولی به تقریبا درې میاشتې نه الحمدلله سفر کړه. بس خو جا چې ومی ګلاند شي وا
پینځه دیش کلن عبدالبصیر د لغمان ولایت د علی شنګول سوالی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې دا او کورنۍ ویده وه چې زلزله وشوه او د شپې د تیارۍ او دوړو له امله یې ونشو کولی چې خپله درې میاشتنۍ لور وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا چې څو بجې بس ناڅاپه حالات راغی، زلزله شروع شوه. بس ماشومان چې هغه به شروع کړه بس وتو کې چوی د سیو دیوالو دا راباندې وغورځېده. زه خپله هم زخمي شوم، یو مې زوی زخمي دی، دوه مې لورګانې او یوې لور مې خپل جن دلاس دیوال ښه کلک دیوال وو. بارانونه هم پکې ده، هرڅه پکې ده. په زلزله چې وه بس زیاته وه.
هیلې د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي وایي چې د زلزلې له امله یې د کور چت او دیوالونه ویجاړ شوي او له دوړو له امله ورته تنفسي ستونزه پیدا شوې. هیلې ازادي راډیو ته وویل
د دغه زلزلې له امله د کور ټول پلسترونه نړېدلي، دیوالونه درز شوي، د کاشیانو په منځ کې درزونه پیدا شوي. لور ته مې د دوړو له امله تنفسي ستونزه پیدا شوه. دوه ساعته ورسره په روغتون کې وم. وروسته د شپې تر درې بجې پورې په موټر کې ناستم، ځکه احوال راغی چې بیا به زلزله وشي. د کور دیوالونه درز شوي وو، نو فکر مې وکړ چې که دننه په کور کې واوسو ټول کور به په موږ ونړېږي.
پینځوس کلنه مروارید بیا د پنجشیر ولایت د درې ولسوالۍ د عبدالله خیلو کلي اوسیدونکې ده. مروارید ازادي راډیو ته وویل چې په دې سلسله کې کور په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی.
زلزلې زما کور وران کړ، زما ټول شیان له منځه لاړل، د الماری لوښي هیڅ هم نه و پاتې. زلزلې زموږ هر څه ویجاړ کړل.
د طالبان حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د دغې زلزلې شدت چې مرکز یې د بدخشان په امګان ولسوالۍ کې و د ریشتر په کچه 6.5 او ژوروالی یې 100 کیلومتره و. د ښاغلي رحیمي په وینا دې زلزلې د افغانستان په ولایتونو کابل، تخار، لغمان، بدخشان، پکتیا، خوست او سمنګان او دغه شان پر افغانستان سربیره د پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ځینې برخې هم ښورولې دي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د بیګانې زلزلې له امله د وژل شویو او ژوبلو کسانو د وروستي شمېرو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
د تیر شپې د زلزلې له کبله بدبختانه چې وروستي ارقام 15 بیا تنه موږ په هیواد کې ټپیان لرو، څلور تنه شهیدان شوي دي. د شهیدانو جملې دوه تنه په تخار کې، یو په کابل کې، یو هم په لغمان ولایت کې وو.
ښاغلی زمان وایي دوی هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم د ټپیانو او وژل شویو شمېر معلوم کړي. د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې په بیګانې زلزله کې شاوخوا 3 کورونه په بشپړ یا جزوي ډول ویجاړ شوي او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. تیر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلې له امله تر 0 ډیر کسان ووژل شول او زرګونه نور ټپیان شول. خو د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ په ټولیز بیا په 1401 هجري لمریز کال کې د طبي پیښو له امله 1100 افغانان مړه شوي دي.
ما
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو اداره وایي لږ زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي، لوږې او سوء استفادې سره مخ کړي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په داسې حال کې چې یو ورځ مخکې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې د طالبانو حکومت د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ او نجونو ته بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورنه کړه، یو شمیر نړیوالو بنسټونو د طالبانو دا پریکړه خواشینوونکې بللې. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړه دوی له تاوتریخوالي، لوږې او سوء استفادې سره مخ کړي دي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره کړه ویلي، د دې تر څنګ د افغانستان نږدې نیمایي نفوس ګوښه کول ناسم او ناعادلانه کار دی او دغه شان سیستماتیک تبعیض د دې هیواد پرمختګ او راتلونکي ټکنې کوي. یادې ادارې ټینګار کړی چې نجونې له زده کړو او تحصیل راګرځول د دوی په وړاندې ښکاره تبعیض او د دوی د کورنیو لپاره ځورونکي عمل دی چې د افغانستان لپاره به ناوړې پایلې ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې زده کړه د هر انسان بنسټیز او بشري حق بللې او ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو د کنوانسیونونو د غړي د هیواد په توګه اړه دی تر څو دا یقیني کړي چې هر وګړی زده کړو ته برابر لاسرسی لري. په همدې حال کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي ډیره خواشینوونکې ده چې طالبانو یو وار بیا نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنه کړه. یونیسف د طالبانو دا پریکړه د ښځو او نجونو د حقونو د تخریب بدمرغه پړاو بللې او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د نجونو د منځنیو زده کړو د مخنیوي پریکړه ناعادلانه او د میلیونونو نجونو د تمې او هیلو خلاف ده. یونیسف ویلي ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو پریکړه د دوی پر رواني حالت او روغتیا ناوړه اغېز کړی او دوی له هرې هغې افغان نجلۍ سره ولاړ دي چې له طالب چارواکو د زده کړو حق غواړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تیره ورځ د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیل کړ، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته بیا هم اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. یو شمیر نجونې وایي تمه یې درلوده چې سږ کال به د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو اوس یې تقریبا د ټول عمر لپاره د زده کړو هیلې له خاورو سره خاورې شوې. د پلازمینې کابل دوه تنه اوسېدونکو مسعودي او حسنات ازادي راډیو ته وویل
نوی کال پیل شو، خو متاسفانه زموږ د ښوونځیو د پیل په باره کې هیڅ کوم اقدام ونه شو. نو موږ ډېر خواشینو شو په دې خبره چې ولې زموږ ښوونځي پیل نه شو. نه پوهېږو د طالبانو څه هدف لري چې زموږ ښوونځي نه پیل کوي.
موږ بیا ډېر ناهیلي شو، زموږ هیلې بیا برباد شوې. نو فکرونه کوم زموږ هیواد یوازې نارینه او ترتیا ولري، دلته ښځې هم ژوند کوي. نو زه طالبانو ډېره هیله کوم،
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د یوې مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل یو پیغام کې د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیز غندلې.
طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د قومي او جنسي تبعیض تر څنګ د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار بندیز ته دوام ورکړو، تر دې چې د میرمنو په وړاندې په بشپړ ډول د زده کړو او کار دروازې وتړل شوې او دوی له سیاسته لرې شوې.
د احمد مسعود د سرګندونو په اړه مې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. یادونې ده چې طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. د دې تر څنګ یې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار هم کلک بندیز لګولې. طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز لنډمهاله بللې او ویلي دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تېرېدو لا هم د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن د مارچ 22مه د اوبو نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان د اوبو له کمښت څخه د شکایت تر څنګ د څښاک اوبو له ټیټ کیفیت څخه هم شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د مارچ 22مه د اوبو نړیواله ورځ ده، یو شمېر افغانان د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسي او د اوبو له کمښت شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د سیمې نور اوسېدونکي د څښاک اوبه په ډېرو ستونزو ترلاسه کوي.
زموږ په سیمه کې اوسمهال خلک له دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. زموږ خویندې، نجونې او هلکان ټول له بوشکو او کراچۍ سره د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي.
مزار شریف ښار اوسیدونکي نازنین هم وایي چې د دوی په سیمه کې خلک نه یوازې د اوبو له کمښت سره مخ دي، بلکې د نلونو اوبه هم مالګینې او کله خړې هم وي. نوموړی وویل:
البته د موقعیت کې مو استیم
په کومه سیمه کې چې موږ ژوند کوو د ټولو کورونو د نلونو اوبه مالګینې دي او ځینې کورونو اوبو ته سم لاسرسی هم نه لري.
درست به آب دسترسی ندارن.
خلو پختنه سرسره دوی خپل اصلي سیم مشخص نکړي چې د ستونزه د یادو ولایتونو په کومو سیمو کې ده. د طالبان حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت په دې اړه زموږ اړیکې ځواب نکړي، خو په کابل کې د طالبان حکومت د اوبو رسولو ریاست مسؤول شفیع الله زاهدي په پلازمینه کې د اوبو کمښت د ستونزې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ دوام او د نړیوالو پروژو ځنډ دغه ستونزه نوره هم پراخه کړې ده.
فعلا موږ تقریبا د ټول نفوس چې په پایتخت کې اوسیږي د هغو له 40 تر 50% ته موږ اوبه ورکوو، هغه هم په وقفهیي ډول باندې. بعضې جایې کې په یوه ورځ باد وي، بعضې جایې کې دوه ورځې باد وي، بعضې جایې کې تر درې ورځې پورې هم رسیږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د افغانستان د اوبو سرچینو د کیفیت د کنټرول مسؤلیت لري وایي چې د اوبو د سرچینو د کیفیت معلومولو لپاره لابراتوارونه او اسانتیاوي نه لري. د دې ادارې سرپرست انجینر بصیر امین ازادي راډیو ته وویل:
په دقیق ډول د افغانستان د اوبو سرچینو د ازمایښت لپاره باید لابراتوارونه موجود وي. د دې ټکي په پام نیولو سره چې په ډیرو ولایتونو کې چې د اوبو سرچینې شته، د اقلیم د بدلون یا جګړې او د وسلو او ډول ډول کیمیاوي مواد د استعمال له امله باید وازمایل شي.
په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه تر ډیره وچکالي، د اوبو د بندونو نشتوالی او د اوبو ډیر مصرف بلل کیږي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو پوه احمد جاوید نوري وایي:
حکومت باید اول سیاستای
حکومتونه باید له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو سنی سیاستونه حل کړي، د نورو هیوادونو له کارپوهانو او تجربو څخه کار واخیستل شي، ذخیره بندونه جوړ شي او د څښاک او کرن لپاره د اوبو رسولو سیستمونه دې ورخول شي.
د اوبو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا مطرح شوه او له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ خلکو ته د اوبو په اړه د پوهاوي په خاطر ونمانځي. نو د مارچ 22 اوس هر کال د پاکو اوبو اهمیت ته د پام اړولو او د پاکو اوبو د سرچینو له دوامداره مدیریت څخه د ملاتړ په موخه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د 2023 کال د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت د اوبو بحران د حل لپاره د بدلونونو تسری تر شعار لاندې خلک وهڅوي چې په خپل ژوند کې د اوبو د کارولو او مدیریت طریقه بدله کړي. د دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوه ټویټ په خپرولو سره د ټولو غوښتي چې د انساني ژوند له دغه حیاتي عنصر څخه د دوامدارې استفادې او مدیریت په اړه فکر او اوبو ته د ټولو د عادلانه لاسرسي لپاره اقدام وکړي. هغه دا هم لیکلی چې اوس مهال په نړۍ کې 2 میلیارده خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. بلخوا نړیوال بانک د یوه راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې په اوسنیو کړنو سره به نړۍ تر 2023 کال پورې اټکل شوې غوښتنې او شته اوبو ته په پام 40% کمښت سره مخ شي. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو اعلان کړی چې سږ کال د اوبو نړیواله ورځ د اوبو او روغتیایي ساتنې د کړکیچ د حل په موخه د بدلونونو پر چټکولو متمرکزه ده او د دې ورځې په مناسبت په یوه کنفرانس کې هڅه کوي چې د اوبو بحران لپاره د حل لارې ومومي. دغه کنفرانس به د مارچ له 22 څخه تر 24 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې جوړ شي. د نړیوالو سازمانونو د راپور له مخې اوس مهال ډیری هیوادونه د اوبو پر زیرمو بې ساري فشارونه راوړي. ویل کیږي دا چې د نړۍ نفوس په چټکۍ سره وده کوي، د اوبو کمښت په نړۍ کې یو له سترو ګواښونو څخه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ مسکو ته خپل درې ورځنی سفر نن چهارشنبه پای ته ورسوه. نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د ستراتیژیکي همکاري او لړ سندونه هم لاسلیک کړي دي. مسکو ته د چین ولسمشر سفر د امریکا او لویدیځو لخوا له خبرګون سره هم مخ شوی. تفصیل د اسد الدین داورو.
د چین ولسمشر داسې مهال مسکو ته درې ورځنی سفر پای ته ورسوه چې روسیا پر اوکراین د یرغل له کبله له ژورېدونکې نړیوالې انزوا سره مخامخ ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کرملن کې د خبرو پر مهال له شی جین پینګ سره خبرې بریالۍ او رغونکې یادې کړې. د چین ولسمشر بیا ویلي روسیې سره په لاسلیک شوو هوکړو کې یوه هغه یې د پیکینګ او مسکو ترمنځ د همکارۍ د نوي سفر کې ده. شی جین پینګ له پوتین سره تر خبرو وروسته پرون د مارچ په 28 وویل موږ د ستراتیژیک ملګرتیا او دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا یوه اعلامیه لاسلیک کړه، هغه اړیکې چې د دې په وینا نوی پړاو ته داخليږي. روسیې او چین د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د مسکو له یرغل څو اونۍ وړاندې د نامحدود ملګرتیا تړون هم لاسلیک کړ. دا تړون پیکینګ ته د ولادیمیر پوتین د هغه سفر پر مهال لاسلیک شو چې د اولمپیکي لوبو پرانیست ته ورغلی وو. د چین ولسمشر د اوکراین د جګړې په اړه هم خپل دریز روښانه کړ او ویل هیواد یې د دغې جګړې د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. شی جین پینګ ویل چین د اوکراین د جګړې په تړاو بې پلوه دریز لري او تل د سولې او ډیالوګ پلوي کوي. شی جین پینګ مسکو ته تر سفر مخکې د اوکراین او روسیې ترمنځ جوړجاړي ته د سولې او پلان هم وړاندیز کړی چې اوکراین کې اوربن هم پکې شامل دی. لویدیځو هیوادونو د چین دغه پلان رد کړی او چین د روسیې په پلوي تورن کړی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي چین د دغه جګړې په تړاو بې طرفانه دریز نه لري. مسکو ته د چین د ولسمشر د سفر پر مهال د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل دوی اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته وژونکې وسلې ورکړي. جان کربی هم خبریالانو ته ویلي د روسیې او چین د ولسمشرانو د ملاقات پر مهال دا ښکاره معلومېده چې پوتین هیله لري چین ورته وژونکې وسلې ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي دوی د دې لپاره په اوکراین کې د اوربان لپاره د چین وړاندیز رد کړی چې په خبره یې دا اوربان به مسکو ته فرصت ورکړي چې د خپلو جنگي سرچینو تشه ډاکې کړي. دغه اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ویلي داسې شواهد نشته چې وښیي چین مسکو ته درنې وسلې ورکوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
همدارنګ تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده په فیسبوک کې او همدارنګ په ټویټر کې موږ در سره وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د اوبو متخصصان او یو شمیر څېړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخت وچکالی تجربه کوي. ازادي رادیو هم موندلې ده چې د افغانستان جنوبي الویدیزی او سویل لویدیزی سیمې عملا له وچکالی رنسوړي. دغې وچکالی د بزګرانو او عام خلکو ژوند تریخ کړی او توی له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د اوبو غمی وخوري. د اوبو په اړه د ازادي رادیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ په سر کې مو د ځمکې لاندې اوبو ته کتنه کړې ده. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د جنوبي ولایت اوروزګان په مرکز تیرینکوټ کې د محمد نعیم د ژورې څا توربین دی چې د ځمکې له تله اوبه راباسي او د هغه ځمکې خړوبوي. شاوخوا 50 کلن محمد نعیم وایي وجري به ځمکه لري چې د خړوبولو لپاره یې همدا یوه لاره ورته پاته ده.
وس دا وچکلی صدع اسفه یو بار ما هو غدا یو هغه دغه مخ چکه وچ سویا نو دا متکه صخدا دی وس وچ دی.
نو ما وړی وایز مکه ته نګدی دوه نور برمی یا جوړ چاګانی وچ شوی او دای اړ شوی چې دریمه چا وباسي هغه چا چې ډېرې کمی او بتری راوزی. محمد نعیم وای کداغه چا هم ور وچیږي دای او شاوخوا کلیوال به د کډه بارولو ته اړ شي.
د خورکو بلانه لرو د خرکو بنسته ته تکلیف دغونی په تکلیف چې ودغه دغه ته واس فلاړی چې کډی جن بارکو پنځش پر وجری بم زکده په دغه وجری بم زکې مر اوی معنا غنم جن وخت دا وچ کلیس خو پهغه وخت کې چې وبه و 2 انچ 3 انچ دغه دغه سم ما 15 خوراره مخیس دي شپږ خوراره می مخیس یا تو خوراره می مخیس.
په همدې ترین کوټ کې یو بل بسګر هم د زړه غوټي راته خلاصې کړي او ویل سکالې د وچکالۍ لکباله په زمکه کې هیڅ هم ندی کړلې او د پولې ټاک تناس دی.
حجمت الله د سپت خار د کړې وسیدونکو یو ځکانم کښته نه خو نشاش کال دی زما ورور زبې درتوا ما چې پروش کام یو لږ ماش کړلې و شاش کام نجباری کړلې نه م ماش کړلې هیڅ شی نه دی کړلې پر مزه کوم سپیره بادونه چلی هیڅ شی مم نه دی پکړلې په ټول والي کې د دوه پلو وبنسته چې مش ساده یو دوه پلی بندې پوبوکو نو موږ د وبو د ستنز سره ډیر مخامخ باغونه شجه بس نیم خوش کړي د وچدو په حالات کې دی.
د افغانستان په اکثر سیمو په ځانګړي توګه جنوب لویدیز او جنوب لویدیز کې د ځمکه سر او بود کموالی لکبل خلکو په پراخه توګه د جوړو څاګانو کیندلو ته مخه کړي. ځینې خلک په ماشين خو ګانش مر نور بیا د مریضو هندارو په وسیله د ځمکه لاندې او براباسي. فضل رحیم د کندهار د لوی رباط سیمه اوسیدونکو دی. دای وایي د کلی خلک د کرنې څه چې اند څخاق لپاره وبنه لري. فضل رحیم وایي د لوی رباط سلګونو اوسیدونکو په ټانکرونو کې لوی بل سیمه وبوړي او د ژوند ارتیاوي پر پوره کوي.
د کندهار ولایت لوی رباط سیمه اوسیدونکو یو نو دلته ډیر زیات وچکالی راغلی د دلته په خواز مزه وبسي ولې تقریبا پر وګازه شپږ غازه ولې نو څنګه لوړه سیمه چې دا د لګښت سیمه وي دا سیمه مکمل بابلی اوسېږي وب نسته خلک وس پټان کې دي د وبوندي نو ویلی لا سیر بو وسېږي.
د وچکالی شکایتونه او له عملی د خلکو د ژوند د ستونزمنېدو پیښې پراخې دي. په افغانستان کې د وچکالۍ ډیره بیا ځکه ولس پرې کوي چې د نړیوال بانک د یو راپور له مخې شاوخوا 70% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او د اکثرو هغو د ژوند تکیه پر کرنې او مالداري ده. د ترځمکې لاندې اوبو کچا په پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، میدان وردګو، غزنی، پروان او کاپیسا کې هم ښکته شوې. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې تیر 2021 کال کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچا 12 متره ښکته تللې. د ځمکې لاندې اوبه په مستقیم ډول د ځمکې مخ اوبو سره اړیکه لري. هغه داسې چې که په هر اندازه د ځمکې له لاندې اوبه راوځي په هماغې اندازه اوبه باید بیرته ځمکې ته جذب شي. د اوبو د تنظیم اداره د بیلګې په ډول د کابل یادونه کوي چې په کال کې وګړي 100 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفوي خو په خبره یې د دغه لګښت یوازې نیمایي اندازه بیرته ځمکې ته جذبېږي. په افغانستان کې بیا په تیرو 2 لسیزو کې دغه تعادل په اکثرو سیمو کې نه دی ساتل شوی. د اوبو متخصصان وایي دغلته د ځمکې لاندې اوبه بې درېغه مصرفېږي خو بیرته ډېره کمه اندازه اوبه ځمکې لاندې ته جذبېږي. همدغه د تعادل نشتون په نړیواله کچه اقلیمی بدلون د ځمکې د کورې تودوخه او د بارانونو او واورو کمښت هغه لاملونه دي چې د ځمکې لاندې اوبه یې کمې کړې دي. د اوبو متخصصان د ځمکې لاندې اوبو کمښت ته اندېښمن دي او وایي که یې مخنیوي ته احتیاطي تدبیرونه ونیول شي لرې نه ده چې د ځمکې لاندې اوبه یو مخ وچې شي. په جرمنی کې مېش د افغانستان د اوبو یو متخصص عاصم معیار وایي د حکومتونو دنده ده چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې د وړو او لویو پروژو له لارې بډایه وساتي. ښاغلي معیار ازادۍ راډیو ته وویل که د طالبانو حکومت له بودیجوي پلوه د اوبو د کنټرول او مدیریت د لویو پروژو وس نه لري باید وړو پروژو ته پام واړوي چې هغه د اوبو واړه بندونه او ډنډونه دي. د نوموړي په باور همدا واړه ډنډونه او بندونه جوړول د باران او واورې اوبه زیرمه کوي چې انترې بزګران استفاده کولی شي او اند ځمکې لاندې په اسانه جذبېږي. معیار وایي د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د بډایه ساتلو لپاره باید د برمو او ژورو څاګانو استفاده هم محدود شي.
د ځمکې لاندې اوبه یو عامه شتمني ده، یعنی په دوه کې ټول حق لري، یو شان حق لري تر څو د هغې څخه په مساویانه او عادلانه ډول کار واخلي. خو په وروستیو وختونو کې ځینو کسانو د برمو په ایستلو سره هغه انحصاري کړي دي په حساب، یعنی یو کس د هغې څخه ګټه اخلي او نور کسانو څاګانې دا شی وچوي. دغه ډول کارونو مخنیوی باید وشي.
د اوبو د کمښت او په وړاندې د ممکنه اقداماتو موضوع مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي له وزارت سره شریک کړه. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي دوی په لویه کچه د اوبو د مدیریت او کنټرول پروژې لري خو په خبره یې دا مهال عملي کېدو ته پیسې نه لري.
د اورښت څخه ترلاسه کیدونکو اوبو راټولول او د ځمکې لاندې اوبو تغذیوي پروژو هم په پام کې شته، اما د بودیجوي محدودیتونو له امله زموږ ستراتیژیک پلانونه د پلي کېدو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د 2022 کال د نومبر میاشتې په نیمایي کې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون کانفرنس کې هم د اقلیم د بدلون او په وړاندې د حکومتونو د مسؤلیتونو په تړاو جدي بحثونه وشول. په دغه کانفرنس کې افغانستان هم له نړیوال اقلیمي بدلون متاثره هیواد وبلل شو، خو له دې سره سره یې د حکومت کوم استازی غونډې ته نه و غوښتل شوی. د اوبو د چارو متخصصان وایي اوس د حکومت د نیو علماو، ځوانانو، فعالانو او قومي مشرانو مسؤلیت دی چې خلکو ته ووایي په اوبو کې اسراف ونه کړي.